وخت شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو نننۍ لمړنۍ مازیګرنۍ خبري مجلې ته خراغلی ز فریده هوډ سیفی هم زما سلامونه ومني. په دغه خبري مجلې کې اوري چې پاکستانی او امریکایي چارواکو یوې امریکایي ورسپانې ته ویلي دي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په لړ کې د هغې یوې ډلې په اړه هم خبرې کیږي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لټولو خطرناکه دښمنه ډله ګڼل کیږي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه چې صالحه اسحقزی خلقی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د رایو په پاڼو کې د کاندیدانو نومونه د پچې په اساس تثبیت کړل. په کابل کې احساس وکړو وایي چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د ملکیانو ملکي تلفاتو شمیر کم شوی. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په جولای میاشت کې له دغه هیواد څخه کتنه وکړي، او ایران وایي د دې هیواد توغندي د پوځي تیری پر ضد د دفاع لپاره دي او نور هیوادونه نه تهدیدوي. د خبرونو تفصیل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د رایو په پاڼو کې د کاندیدانو نومونه د پچې په اساس تثبیت کړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد منوی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د رایو په پاڼو کې د کاندیدانو نومونه د نمونو ترتیب د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اساسي اقدام وو. د رای ورکولو په پاڼو کې د کاندیدانو نوم، سمبول او تصویرونه ځای شوي دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چې د وږي په 28مه ترسره کېږي، له 2500 څخه ډیرو کسانو ځانونه کاندید کړي دي او تر راتلونکو ورځو به انتخاباتي مبارزې هم پیل شي. په کابل کې ایساف څوکونه وایي چې په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په مهال د ملکي تلفاتو شمیر کم شوی دی. د ایساف څوکونو ویاند جنرال جوزف بلاتس نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل د ملکیانو د تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله په سلو کې 30 کم شوی دی. جنرال بلاتس همداراز وویل په افغانستان کې ډېرې سختې ورځې په مخ کې دي. ایساف څوکونو په داسې حال کې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د شمیر د کمیدو خبر ورکوي چې د نړیوالو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د ملکي کسانو د تلفاتو په اړه لا هم یو شمیر افغانان اندېښمن دي. دا ازادي راډیو ده. هغه کمیسیون چې له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو په تور د نیول شویو کسانو د دوسیو د څیړلو په هدف ټاکل شوی دی وایي تر اوسه شاوخوا 12 هغه کسان چې د جرم په اړه کره شواهد نه وو د ناټو ځواکونو له بند څخه خوشې کړي دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیریار چې د دې کمیسیون غړی هم دی ازادۍ راډیو ته وویل په دې برخه کې کار دوام لري. افغان ولسمشر دغه کمیسیون د سولې د ملي مشورتي جرګې په غوښتنه جوړ کړی دی. د وو د افغانستان اړوند خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته اوري. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به په جولای میاشت کې له دغه هیواد څخه کتنه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ځنګړي استازي ریچارډ هول بروک سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل میرمن کلینټن د ستراتیژۍ د دوهم دور خبرو لپاره د دغه هیواد مرکز اسلام آباد ته راځي. هول بروک له پاکستاني مقاماتو سره د سخت دریځو ډلو پر ضد د همکاریو د زیاتېدو په هدف پرونه وخته دغه هیواد ته ورسید. د امریکایي وی بي پيلوټ الوتکې نن په شمالي وزیرستان کې د دوه توغندیو په توغولو سره د 10 مشکوک وسلوال وبجل. استخباراتي مقامات رويټرز خبري اژانس په شخصي توګه وویل توغندي د شمالي وزیرستان د لوی ښار میرانشاه د لویدیس په 25 کیلومتر کې د سوخیلو پر یو کول لګیدل. او د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د پاکستان د غزمی پر پولیسو د سړک د غاړې ماين په 14 کې یو تن مړ او لکته لګا اته نور ټپین شوی دي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور پر اساس د حمله نن د افغانستان پولیس ته نږدې په ډیرا اسماعیل خان کې وشو. له ازادي رادیو نړیوال خبرونه اوري. ایران وایي د دې هیواد توغندي د پوځي تیری پر ضد دفاع لپاره دي او نور هیوادونه نه تهدیدوي. د ایران دفاع وزیر احمد وحیدی چې نن په ایرانی رسنیو کې اعلان یې خبره شو هم درست د امریکا دفاع وزیر رابرت ګیټس تورن کړ او وایي چې نوموړي نوې تیر استنه پیل کړی ده. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ وویل لویدیز باید خپل دفاعي توغندي پیاوړي کړي څو د ایران لخوا پر اروپا د سلهاو توغندیو له حملو مخنیوی وشي. وحیدی زیاته کړه واشنگتن هڅه کوي چې پر روسیې او شاوخوا سیمو یې فشار زیات کړي. امریکا وایي تهران د اټومي سرګلولو د پراختیا هڅه کوي چې کولی شي هغه پر توغندیو انتقال کړي. د منځنۍ آسیا لپاره د امریکا استازي رابرت بلیک نن په بشکیک کې د قرغزستان له مشرانو سره کتنه وکړه. نوموړي وویل واشنگتن به د قرغزستان په جنوب کې د جګړې له امله له بېکوره شویو کسانو او په سیمه کې د وضع د عادي کولو لپاره $20 میلیون بشري مرسته وکړي. بلیک د دغه هیواد د موقت صدر اعظم روزا اوتنبایووا هغه څرګندونې واورېدې چې د جمعې په ورځ په پوله کې له کډوالو سره کتلي وو. همداراز یې وویل چې په هماغه ورځ د اوښ هر څخه د لیدنې پر مهال څومره اغېزمنه شوې وه. دا کتنه هغه مهال وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د قرغزستان ولسمشر کورمانبیک باقیف چې په اپریل میاشت کې له واکه لرې کړی شو ممکن د تاوتریخوالي په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف چې پرون یې له میرمن کلینټن سره په ټلیفون خبرې کولې په دغو نارامیو کې بهرني عناصر تورن وګڼل. د قرغزستان د اوش ښار ښاروال ملسپیک مرزک ماتوف وایي مقاماتو د سبا ورځې تر مازدیګره په دې ښار کې د خنډونو د لرې کولو وخت ورکړی. نوموړي خبریالانو ته وویل موږ دوی ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې موانع لرې کړي. که دوی د خنډونه لرې نه کړي موږ به له پوځ څخه کار واخلو. او د ازبکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د نړۍ له حکومتونو غوښتي چې د قرغزستان د بشري ناورین له قربانیانو سره د خواخوږۍ په مقصد $1.5 میلیون مرسته وکړي. د ازادي راډیو ده عراقي مقامات وایي نن د بصرې په جنوب کې یو تن مړ او دوه تنه نور هغه مهال ټپیان شول چې پولیسو د لاریون کوونکو د تیت پره کولو لپاره ډزې وکړي. دغو لاریون کوونکو د برېښنا د کموالي په خلاف راټول شوي وو. په بصره کې زرګونه مظاهره کوونکو د برېښنا د وزیر او نورو چارواکو د استعفا غوښتنه کوله. په داسې حال کې چې د اوړي سختې تودې شپې ورځې دي د بصرې خلکو ته په هرو دوو ساعتو کې یو ساعت برېښنا ورکول کېږي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي څلور سرتیري د اذربایجان په جلا شوې سیمه نګرنو کرباخ کې ووژل شول. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دا سرتیري د اذربایجان د یوې پېژندل شوې وسلوالې ډلې سره په نښته کې ووژل شول. نن په باکو کې د دغه هیواد د دولت د مخالفې جبهې اتیا فعالان د لاریون کولو د اقدام پر مهال ونیول شول. د مخالفې جبهې فعالانو د دولت لخوا د غونډو پر ازادیو د محدودیت لګولو په شمول د مرکز په څلور لارو کې پر هر ډول اعتراض د بندیز لګولو پر وړاندې لاریون کاوه.
د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام
په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په دوام کې نن درې لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د هالند او جاپان ترمنځ د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو وشوه. دا لوبه د جاپان بکن غوړم هالند جاپان ته د 0 په مقابل کې ماته ورکړه. دوهمه لوبه نن د استرالیا او کانادا غانا ترمنځ په شپږ نیمو بجو پیلېږي او په درېمه سیالۍ کې کامرون او ډنمارک سره مخامخ شوي. هالند او جاپان تر اوسه دواړه یو وار بریالي شوي او درې امتیاز لري. د انګلستان او الجزایر ترمنځ د پرون ورځې لوبه د انګلستان د ټیم مینوالو ته نه باور کوونکې وه، ځکه دې ټیمونه کړی شول چې الجزایر په وړاندې بریالي شي او لوبه له کوم ګول پرته 0-0 په مقابل کې پای ته ورسېده. انګلستان تر اوسه په مساوي ډول دوه لوبې کړې دي، یعنې یوه لوبه له امریکا او بله یې پرون له الجزایر سره وه. دا ټیم اوس باید بل پړاو ته د رسېدو لپاره له سلوانیا سره د چهارشنبې په لوبه کې بریالیتوب ترلاسه کړي، کنه د فوټبال له نړیوالو لوبو څخه به وویستل شي. اوس هم ماریا صدیقي اقتصادي او سپورتي خبرونو ته دوام ورکوي.
افغان دولتي چارواکي وایي چې جاپان په افغانستان کې د لا ډېرې پانګونې په هدف خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د جاپان لخوا دغه اعلان توکیو ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر پر مهال شوی دی. جاپاني چارواکو ویلي چې جاپاني سوداګر او پانګوال به په افغانستان کې له موجوده فرصتونو څخه ګټه اخیستنې ته وهڅوي. د افغانستان د جمهوري ریاست دیو بیان احمد یاسیمک په وینا، جاپان په ځانګړې توګه د افغانستان د کانونو په برخه کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی. د ننګرهار د کرنې ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تازه میوو د ساتنې لپاره یې لس نوې سړې خونې جوړې کړې دي. باختر دولتي خبري آژانس رپورټ ورکړی چې دغه سړې خونې د ننګرهار د ولایتي بیارغونې د ډلې په مالي مرسته جوړې شوې دي. په رپورټ کې راغلي په هرې سړې خونې کې لس تنه تازه میوې ساتل کیږي چې د بڼوالو په غوښتنې جوړې شوې دي. او دا هم سپورتي خبرونه. د والیبال سیالۍ چې له څو ورځو را په دې خوا په جوزجان ولایت کې پیل شوې وې، د جوزجان ولایت د والیبال ټیم په بریا پای ته ورسېدې. باختر خبري آژانس رپورټ ورکړی چې دغه سیالۍ د تخار، جوزجان او بلخ ولایتونو د والیبال د ټیمونو ترمنځ د افغانستان د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په مناسبت جوړې شوې وې. په دې سیالیو کې د بلخ ټیم دویم ځای خپل کړی. د هندبال انتخاباتي سیالۍ په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه خبر ورکوي چې په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه 14 ټیمونه برخه اخلي. په پام کې ده چې دغه سیالۍ یوه اونۍ روانې وي. تمه کیږي چې د دې سیالۍ په پای کې اوبه هندبالران د لویانو ټیم ته او 14 تنه نور د تنکیو ځوانانو ټیم ته وټاکل شي.
شپږ بجې او یوولس دقیقې دي. د ازادي راډیو ده پاکستاني او امریکایي چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان له وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو په لړ کې د داسې یوې ډلې په اړه خبرې کیږي چې دوی ته تر ټولو خطرناکه دښمنه ډله بلل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په افغانستان کې د ناامنیو د ډېرېدو د زیاتېدو د ډېرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خوست خلک وایي د ناټو ځواکونو په بمباریو کې یو ځل بیا بېګناه خلک ووژل شول. او د افغانستان او پاکستان لپاره د متحد ایالاتو ځانګړي استازي له پاکستانیو مقاماتو سره نن په اسلام آباد کې د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. افغانستان او پاکستان له هغه وسلوالو طالبانو سره د روغی پاړه چې په افغانستان کې د امریکایي قواو خلاف جنگيږي سره خبرې کوي. پاکستانی او امریکایي چارواکو واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي دي چې د هغې ویډلې پاړه هم خبرې کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لټولو خطرناکه دښمنه ډله ګڼل کیږي. او دغه خبرې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د تودو اړیکو پایل هم ګڼل کیږي. سلطان محمد سرور په دې اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مطلب مهمه برخه راوړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې کابل او اسلام آباد اندېښمن دي چې کېدای شي امریکایي قواوې له ټاکل شوې نیټې مخکې افغانستان پرېږدي. له وسلوالو مخالفینو سره د روغې په اړه خبرې د افغانستان او پاکستان راتلونکي اړیکې جوړوي. ورسپانه لیکي د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال شجاع پاشا تیره میاشت ناڅاپه کابل ته ولاړ او له جمهور رئیس کرزي سره ولیدل. په دې خبرو کې پراخ همکاري او د کابل او هغو مخالفینو ترمنځ د سولې په اړه خبرې وشوې چې پاکستان کې اوسي. او څو اونۍ مخکې هم د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر او د دغه هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی د دغو خبرو په دوام کې بیا د کابل لیدنه وکړه. د پاکستان یو چارواکي ویلي دي چې کابل او اسلام آباد تر اوسه کوم توافق ته نه دی رسیدلی، خو له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوم مشکل کار نه دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې دغه پټې او تودې خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې امریکا نسبت په خواته اوس د روغې موضوع ته ډېر زړه کوي او له پاکستان او افغانستان یې غوښتي دي چې خپل منځي اړیکې ښې او بدګماني لرې کړي. خو واشنگتن د سراج الدین حقانی ډلې سره روغې ته لیواله نه دی. د سراج الدین حقانی ډله په وزیرستان کې ده او واشنگتن باور لري چې دغه ډله د افغانستان په خاري سیمو کې په بمی او انتحاري بریدونو کې لاس لري او د سولې او ثبات زیانونه تهدیدوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره CIA او پوز په دې باور دي چې د پاکستان استخبارات د حقانی له ډلې سره تماس لري او احتمالا مرسته هم ورسره کوي. خو پاکستانی چارواکي وایي چې حقانی اکثر په افغانستان کې وي او د دوی ورسره کوم تماس نشته، مګر کولای شي د حقانی له ډلې سره خپلې پخوانی اړیکې بیا راژوندۍ کړي او په دې سره به د مخالفینو نور ډلې هم سولې او روغې ته وهڅول شي. ځینې سیاسي څارونکي په دې باور دي چې د حقانی بې رحمانه تکتیکونو او له پاکستان سره د ده نږدې والي د ده او ملا عمر ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې امریکا افغان او پاکستانی چارواکو ته څرګنده کړې چې د حقانی له ډلې سره د خبرو ملاتړ نه کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان د امنیتي وضعیت په باب یو ریپورت کې ویلي دي چې په دې هیواد کې نه امنۍ نشتې په سلو کې سل زیات شوی دي. د سرمنشي د راپور لمخې تر ټولو زیاتې پیخي د سړک د غاړې په بمی حملو کې رامنځته شوی دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروان راوړوي.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي د افغانستان امنیتي حالات ښه شوي نه دي او د سړک د غاړې بمی حملې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور نوي فیصده زیاتې شوي دي. سرمنشي بان کی مون دا خبره په هغه درې میاشتني راپور کې څرګنده کړې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته باندې کوي. دا راپور نن په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر یا یونه مخبور کړ. د سرمنشي په راپور کې هم دا راسول شوی چې د سړک د غاړې پر بمی چاودنو سربیره په هر دروونه یو کې لشتر لشه یو ځانوژن کې حمله کیږي چې ترنیمای زیاتې د جنوبی ولایتونو په پښتني سیمو کې شوې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په راپور کې دا هم ویل شوی چې د حکومتي مامورینو وژنې هم د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 2009 کال د لومړیو څلورو میاشتو په پرتله په سلو کې 15 فیصد زیاتې شوې دي. له بلې خوا د ناټو یو جګپوړي پوځي سلاحکار نن وویل چې سره له دې چې د سږ کال په دوبی کې به د ناټو ځواکونو عملیات څوکه پر مخ لاړ شي خو زیات به موثر وي. تیرونه د ناتو مقامات وویل چې د کندهار عملیات به د توقع خلاف رو او تدریجي وي او دا د لویدیز د نوې ستراتیژۍ ځانګړتیا ده. ادمیرال جیاو پاولاو دی پاولا چې د ناتو د دایمي پوځي کمیټې مشر دی د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته په مرکه کې وویل یقینا چې په کندهار کې به د سټیز عملیات پیل نشي چې هغه ته د قیامت ورځ ووایو. دا عملیات به ورو خو ثابت وي. سشکل په افغانستان کې تر اوسه پورې 209 شپته بهرني پوځیان وژل شوي. روانه جون په دې کال کې د ناتو ځواکونو لپاره تر اوسه پورې تر ټولو خونړی بیاشته. پرون د افغانستان په جنوب کې درې امریکایي او یو بریتانوي پوځي وژل شول او د هغو له وژل کېدو سره په جون کې د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو شمیر 14 تنو ته ورسید.
بلخوا په افغانستان کې د ایصاف یا نړیوالو سولې ساتو ځواکونو چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د ملکی خلکو په مرګوب لکې د پامبر کمبالي راغلي دي. د دغه ځواکونو ویندویانو نن په کابل کې د دې سرګندونو ترڅنګ په کندهار کې د همکارۍ د یو کانفرنس جوړولو خبره هم وکړه چې د دوی په وینا د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې په نوښت به جوړ شي. په دې اړه نور حال کابل د اجمل تورمان په ریپورت کې.
په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د انتقادونو په دوام په دغه هیواد کې د ایصاف یا د نړیوالو سولې ساتو ځواکونو چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د ملکی خلکو په مرګ ژوبل کې د پام وړ کم والے راغلی دی. په افغانستان کې د ایساز ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس د شنبې په ورځ په کابل کې د ناتو د ملکی ویان سره یو ځای یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې له دریو میاشتو راهیسې په ټولیز ډول د ملکی خلکو په مرګ ژوبله کې په سلو کې 22 کم والے راغلی دی. دوی په تیرو 12 اونیو کې د تیر کال په پرتله د ملکی خلکو په مرجوبله کې په سلو کې 1.7 کمواله راغله ده. دغه شان د وژل شوی ملکیانو په برخه کې هم په سلو کې 40 کمواله راغله. په ټولیز ډول د تیر کال په پرتله په سلو کې له 22 څخه زیات کمواله راغله ده. په افغانستان کې پوځي عملیات پر مهال د ملکی خلکو د مرجوب لپاره د افغانانو اندېښنې ډېرې شوې دي چې ډېرې دغه مرجوبله د بهرنۍ ځواکونو په عملیاتو کې د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار ولایت کې پیښیږي. ټاکل شوی چې په کندهار ولایت کې په نږدې راتلونکي کې یو لړ پوځي عملیات هم پیل شي. خو د ناتو ملکی ویان کریستوفر چمبرز وایي چې په کندهار کې به د همکارۍ یو کانفرنس هم جوړ شي. ښاغلی چمبرز وویل چې دغه کانفرنس د حکومت او خلکو ترمنځ د نږدې والی په هدف جوړیږي. دی وایي دغه کانفرنس د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې او د کندهار والی په نوښت جوړیږي چې د افغانستان د مرکزي ادارې او د کندهار د سیمه ایزې ادارې د همکاری یو نمونه ده. زه غواړم د افغان حکومت د دوست په توګه د ایساف ملاتړ او د ناټو هڅې په دې برخه کې اعلان کړم. دا نوښت کندهار سره د همکارۍ په برخه کې د ولسمشر کرزي د فرمان د اقداماتو ښکارندویي کوي. کندهار سره همکاري د مخالفینو سره د جګړې په برخه کې نه ده، بلکې هڅه کیږي چې خلک او حکومت سره نږدې شي. د افغانستان ملکی خلکو ته په وروستیو څو کلونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو او د نامنیو په پیښو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د کندهار د عملیاتو په اړه هم د کندهار ولایت د اوسیدونکو او په ټوله کې د افغانانو اندېښنې داري چې ملکی خلک اغېزمن نه شي. کارپوهان وایي که چیرې دغه عملیات له افغان ځواکونو سره همغږي شي او د سیمه ییزو چارواکو، سپینګیرو او مشرانو مشوره هم واخیستل شي، نو د خلکو دغه اندېښنې به راکمې شي.
په ریپورت کې مو د ایساف د ویاند له قوله واورېدل چې په افغانستان کې د ملکیانو په وژنې کې کموالی راغلی دی. اخوا د خوست ځینې ځایي اوسیدونکي او د ولایتي شورا مشران د منګلو په موساخیلو ولسوالۍ کې د ناټو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د یو شمیر ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. امیر بهیر او په دې اړه معلومات.
د خوست د ولایتي شورا مشر شفیق مجاهد منګل وای د نټو ځواکونو د هغو هوایي عملیاتو په ترڅ کې چې د شنبې په شپه د دې ولایت د مساخیلو په ولسوالۍ کې پیل او تر اوسه یې دمه لري، له امله یې لس تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د ول د وژل شوو کسانو په ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
د مساخیلو ولسوالۍ کې بمبار چې شروع دی، هغه د لږ سره یو کنډاو دی چې هلته څپرونه دي، کورونه دي چې هلته بمبار شوی دی. بمبار اوس جریان لري. په هغه بمبار کې 15 کسان وړه وړ جلکۍ زخمړه دي او یو واښه مړه ده. په هغه کې
طالبان او پولیسو ترمنځ په وسخت نه خطه کې د ولسوالۍ ودانۍ ویجاړه او څو سرتیری ټپیان شوي وو. څو ورځې کېږي چې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د هغوی د روزنیزو مرکزونو د له منځه وړلو په هدف د افغان او ایتلاف ځواکونو ګډ تصفوي عملیات ادامه لري. چې په لړ کې تر دا مهاله د امنیتي مسؤلینو په قول یو شمېر طالبان وژل شوي او یوه زیاته اندازه سپک او درنه وسله د افغان ځواکونو لاسته ورغلې. دا خوست د امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحقیم سقزی هم د ناټو ځواکونو د شنبې د ورځې په بمبارۍ کې د یو شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو خبره مني. خدای زیاتوي چې دوی د عملیاتو سیمې ته یو ګډ پلاوی استولی تر څو دا مسله په هر اړخیزه توګه وڅېړي او پایلې د ولایت مقام ته وړاندې کړي. د ناټو ځواکونو مسؤلینو هم د بمبارۍ پخلی کړی او ویلي دي چې د دوی هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ په یوه اړونده غرنۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه روزنیز مرکز باندې بمې حمله کړې او نوموړی مرکز یې له منځه وړی دی. خو د په نوموړي مرکز کې د ورژل شوو طالبانو دقیق شمېره نه ده په ډاګه کړي. طالبان ادعا کوي چې په دې بمبارۍ کې د دوی کسانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو امنیتي مسؤلین د طالبانو دا عیدیا بې بنسټه بولي او زیاتوي چې د ناټو ځواکونو په دې بمبارۍ کې خامخا طالب جنګیالي له منځه تللي، خو دا چې په څه شمېر کې دا به د امنیتي ځواکونو د پلټنو وروسته روښانه شي.
د افغانستان په اړه امنیتي راپورونو ته ادامه ورکوو. هرات ته بله شو. په هرات ولایت کې د بیلابیلو بمي چاودنو په اړه ضدنقیز رپورټونو تر څنګ د خبر هم لرو چې د جمعې په ورځ په شینډنډ کې یوه امریکایي الوتکه لوېدلې ده. شرف الدین ستانکزی په اړه رپورټ راکوي.
تیرو څلور ساعتونو کې د هرات ولایت جنوب ختیځ دوه خوا په خوا ولسوالۍ او ادرسکن او شینډن کې بیلابیلې تنظیم شوې چاودنې وشوې. لومړی هغه د شینډن زیرکو سیمه کې و چې د ولسوال لال محمد په وینا هدف یې د ایساب ځواکونو د ګزمي موټریزه کاروان و، کوم چې د په وینا د سر زیان نه اړولی. د دغې پیښې مسؤلیت طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په غاړه واخیسته. رسنیو ته یې وویل د بهرنیو عسکرو اته تنه یې مړه، دوه ټانګونه یې تخریب کړي دي. همداراز د شنبې په سهار د ادرسکن خواجاریا سیمه کې د سړک د غاړې د بلې بمې چاودنې پیدا سره وویل چې د یو رنجر موټر په تخریب سربیره 15 ملي پولیس وژلي دي. خو د هرات د والي ویان نقیب الله اروین د ماین پېښه تایید کړه، مګر زیاته یې کړه ماین د پولیسو لخوا د کشف او له منځه وړلو په مهال چاودنه وکړه، د سر زیان نه لري.
و کشف شده بوده بعد توسط نیروهای امنیتی انفجار گذاشته شد.
نماینده پلیس لخوا منفجر شوی زیان لري، د طالبانو اعدا به اساس ده. بل پلو په کابل کې د ناټو یو ویان رسنوی ته وویل یو بی پیلوټه تیاری د شینډن زیرکو سیمه کې د جمعې په ورځ رانسکور سو. طالب ویان ازادي رادیو ته وویل الوتکه د دوی سړیو وویشتله، خو د ایساف مامورین وایي تیاری وشتل شوی نه ده، بلکې تخنیکی عوارض د لیدلو لامل شوی دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو وروستیو څیړنو په اساس ولسی جرګې ته له لسو څخه د زیاتو احتمالي کاندیدانو نومونه له وروستي لس څخه ایستلي دي. د دې کمیسیون چارواکو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغو کاندیدانو نومونه یې ځکه د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لس څخه ایستلي دي چې له ناقانونه وسله والو ډلو سره یې لاس درلوده. د دې کمیسیون مشر ډاډ ورکړ چې د ولسی جرګې را روان انتخابات به په شفافه توګه ترسره شي. زکی غیاسی نور حال رکوي.
د ولسی جرګې د کاندیدانو د وروستي لیست اعلانولو په درشل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د دې کاندیدانو له ډلې څخه به د بېلابېلو دلایلو له مخې له لسو څخه د ډېرو کسانو نومونه په وروستي لیست کې رانه شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي احمد ضیا رفعت د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې یاد شوي کمیسیون ته د کاندیدانو په اړه له 400 ډېر شکایتونه راغلي وو. ښاغلي رفعت که څه هم د دې کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو وویل چې د کمیسیون ته د رارسېدو د شکایتونو له څېړنې وروسته یې له لسونه د ډېرو کسان نومونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه ایستلي دي.
کمیسیون شکایات انتخاباتي پس از رسیدګي به تمام اعتراضها
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټولو را رسیدلو شکایتونو له څېړنې وروسته د 2500 کاندیدانو له ډلې څخه 15 کس چې له ناقانونه وسله والو ډلو سره یې لاس درلود اوو تنو یې پر وخت له خپلو دولتي څوکیو څخه استعفانه ورکړې. یو کس چې د بل کس پر ځای راغلی و دا کسان ولسي جرګې ته د کاندیدېدو له حق څخه محروم سول.
از حق نامزدی در انتخابات ولسی جرګه محروم شنا.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته له 2600 څخه ډیرو کسانو د کاندیدانو په توګه ځانونه ثبت کړی دي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به د کاندیدانو د نومونو وروستی لیست اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو هم دراز وویل چې د ولسی جرګې لپاره اتو نورو کاندیدانو ته چې له وسله والو نه قانون ډلو سره د لاس لرلو تور پرې پورې دی له ځان څخه د دفاع لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی دی. په دې غونډه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر قضاوتوال سید مراد شریفی هیله څرګنده کړه چې د ولسی جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې به د درغلیو مخنیوی وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 0.5 باندې تر بلې هرې بلې خبری رسنې تاسو لمړی د افغانستان او د نړۍ له حاله خبروي. اوسم وروستی راپور د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک په رسمي سفر پاکستان کې له پاکستانی مقاماتو سره خبري وکړې. په اسلام آباد کې د دغه هیواد له لومړي وزیر یوسف رضا ګیلانی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره پر امنیتي او یو لړ نورو مسایلو خبري وکړې. هولبروک او قریشي نن یوې خبري غونډې ته وینا وکړه او د روانو خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل. په پیښور کې د ازادي رادیو خبريال مجیب الرحمن وسالی پاړه ریپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او هالبروک د دواړو لوریو ترمنځ روانې خبرې اترې بریالۍ ګڼلې او په دې لړ کې د لا پرمختګ هیلې څرګندې کړې. قریشی وایي له امریکایي لوري سره پر امنیتي مسایلو سربیره د روغتیا، تعلیم، ساينس او ټکنالوژي، اوبو، برېښنا، اقتصاد، سوداګرۍ او یو لړ نورو هغو مسایلو په اړه چې دا مهال پاکستان ورسره لاس او ګریوان دی خبرې کړي چې په وینا یې د مقابل لوري لخوا په یادو برخو کې د پراخو مرستو ډاډ ورکړل شوی. نوموړي حال بروک او لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی ترمنځ کتنې په اړه چې نن سهار تر سره شوی وویل چې دواړه خواوو د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د متقابل همکارۍ ژمنې تازه کړې او یو بل ته یې ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به خپلې هڅې لا پسې ګړندۍ کړي. دا چې موږ د اوږدمهالو اړیکو او مرستو خبره کوو دا یوازې د اوسنیو ستونزو او مسلو په اړه نه، بلکې غواړو خپلې دوستانه اړیکې لا پسې پراخې او ټینګې کړو. موږ پر بېلابېلو مسلو وغږېدو چې له نیکه مرغه د امریکایي لوري لخوا په ټولو برخو کې د مرستو ډاډ راکړل شو. دوی موږ ته ډاډ راکړ چې امریکا به د ټولو هغو چیلنجونو په لړ کې چې پاکستان ورسره مخ دی پوره مرسته وکړي. موږ د مذاکراتو هغه تګلاره پر مخ بیایو چې تیر کال وړاندیز شوې وه. پخوا هم موږ له پاکستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم روانه وي، په ځانګړې توګه د سوداګرۍ په برخه کې. د پاکستانی چارواکو په وینا د هالبروک دغه سفر اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د هغه سفر په لړ کې ترسره شوی چې ټاکل شوی د رواني سوي کال په جولای کې به اسلام آباد ته راشي. بلخوانن په داسې حال کې چې د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې روانې وي. بی پیلوټ امریکایي الوتکو پر شمالي وزیرستان یو وار بیا برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا دیارلس تنه پکې وژل شوي. مجیب الرحمن وصال، ازادي راډیو، پېښور.
د ننګرهار ولایت سیمه ایزو مشرانو د امنیت په تامین او د دولتي مځکو د غصب د مخنیوي په باب نن رابللې غونډې ته وویل تر څو چې قانون تطبیق نشي او ناروا او د ځان په ګټه چلند پای ته ونه رسیږي امنیت به تامین نشي. د افغانستان ولسي جرګه وایي تر څو چې دولت د دوی غوښتنو ته ځواب ونه وایي دوی به غلي اعتصاب ته دوام ورکړي. د ولسي جرګې په غوښتنو کې تر ټولو عمده ده چې دولت دې زر تر زره د کابینې پاتې غړي دوی ته ور وپیژني. ولسي جرګې نن پر یوې موضوع هم کار ونه کړ، غلي پاتې شوه او وکیلانو د اعتراض په توګه څو څو میزونه وډبول. ځینو وکیلانو بیا وویل چې غلي کېناستل هیڅ ګټه نه لري او جرګې ته پکار دی چې په دې هکله قانوني حرکت وکړي. په دې اړه مفصل راپورونه د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې مه هېروئ. شپږ نیمې بجې دي. جاوید نعیمی سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې وروستنۍ مازیګرنۍ خبري مجله وړاندې کوي. ډېر ښه راغلی.
با تشکر از شما. به نام خدا و با سلام و عصر همهتان بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شده. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش بمبگذاری های کنار سرک در ماهای اخیر در افغانستان را در صدر مطالب خبری ما داریم. از سایر تحولات در افغانستان و جهان نیز خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سید سمیع عباس پیشکش میکند.
مقامات نیروهای ISAF در کابل میگویند میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. اعضای کمیسیون بررسی دوسیه های آن در زندانیان افغان که به اساس گزارش های نادرست زندانی هستند روند بررسی دوسیه ها را آغاز کردند. در نتیجه انفجار یک ماین صبح امروز در ولایت اورزگان دو سرباز پلیس کشته شد. حکومت پاکستان خبر میدهد که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون در ماه جولای از این کشور دیدن خواهد کرد. اعضای کمیسیون بررسی دوسیه های آن در زندانیان افغان که به اساس گزارش های نادرست زندانی هستند میگویند که روند بررسی دوسیه های همچه افراد ادامه دارد. فضل احمد فقیریار معاون لوی سارنوالی افغانستان و عضو این هیئت امروز در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشت تا حال بیش از 10 تن که بنابر گزارش های نادرست و یا هم بدون موجودیت اسناد موثق مبنی بر دست داشتن در اعمال تخریبی بازداشت شده بودند از حبس رها گردیدند.
تا حال 12 نفر از پیش قوای ایساف فعال شده و 2 نفر ممکن است که امروز از طریق تروریسم وزارت امور داخله که پیشان است امروز رها شد.
با اساس پیشنهاد جرگه ملی مشورتی صلح، رئیس جمهور کرزی به تاریخ 15 جوزای سال جاری هیئت متشکل از نمایندگان ستر محکمه، کمیسیون تحکیم صلح، لوی سارنوالی و برخی دیگر از نهادها را موظف ساخت تا دوسیه های افغانانی را که به اساس گزارش های نادرست و به ناحق زندانی شدند مورد بررسی قرار داده و آنان را از حبس رها کنند. مقامات نیروهای ISAF در کابل میگویند میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. جنرال جوزف بلاتس سخنگوی ISAF که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد اظهار داشت امسال نسبت به سال گذشته رقم تلفات غیر نظامیان نزدیک به 40% کاهش یافته است. جنرال بلاتس همچنان گفت که روزهای دشواری در افغانستان در پیش روست. سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود نیافته است. این سازمان با انتشار گزارشی گفته است تعداد بمب‌های کنار جاده در 4 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با 4 ماه اول سال 2009 تا به 94% افزایش یافته است. در بخش از این گزارش که دریافت‌های آن امروز از سوی سازمان ملل متحد در کابل به نشر رسید گفته شده که ترور مقامات افغان در 4 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته تا 45% بلند رفته است. مسئولان کمیسیون شکایت انتخابی افغانستان میگویند نام‌های 13 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه امسال را از فهرست ابتدایی نامزدان این انتخابات حذف کردند. احمد ضیا رفعت سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل از پایان یافتن روند بررسی اعتراضات در مورد کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که در 27 سنبله آغاز می‌شود خبر داد و نتایج این بررسی‌ها را چنین اعلان کرد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی 5 تن را به دلیل عضویت در گروه‌های مسلح غیر قانونی، 7 تن را به دلیل استعفا نکردن به موقع از وظیفه دولتی و 1 تن را به دلیل ثبت نام یک شخص به عوض شخص دیگر برای نامزدی از حق نامزدی در انتخابات ولسی جرگه محروم شناخت.
آقای رفعت از افشای هویت این افراد خودداری کرد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. حکومت پاکستان خبر می‌دهد که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلری کلینتون در ماه جولای از این کشور دیدن خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان محمود قریشی در کنفرانس خبری مشترک با فرستاده خاص آمریکا به افغانستان و پاکستان ریچارد فولبروک در اسلام آباد به خبرنگاران اظهار داشت خانم کلینتون برای دور دوم مذاکرات استراتژیک به پاکستان می‌آید. آقای هولبروک شام جمعه به پاکستان آمد تا همکاری را با رهبران پاکستان در مبارزه با افراط‌گرایان بیشتر سازد. معاون وزیر خارجه آمریکا رابرت بلیک از قرقیزستان خواست که شرایط را برای برگشت 100,000 نفری که در نتیجه خشونت‌های قومی هفته گذشته بیجا شدند فراهم سازد. بعد از ملاقات با رهبر حکومت موقت قرقیزستان روز اوتنبایف در بشکک، آقای بلیک اظهار داشت برای حکومت موقت ایجاد ثبات و فضای امنیت ضرور میباشد تا افراد بیجا شده داخلی و کسانی که به ازبکستان فرار کردند دوباره به خانه‌های خود برگردند. او اظهار داشت که ایالات متحده 32 میلیون دلار کمک بشری بر قرقیزستان خواهد داد تا به بیجا شدگان کمک شود و حالات در منطقه جنوبی قرقیزستان بهتر گردد. این ملاقات در یک زمان صورت گرفت که وزیر خارجه آمریکا خانم هیلری کلینتون گفت احتمال دارد در خشونت‌های اخیر قرقیزستان رئیس جمهور برکنار شده این کشور قلمان بیگ باقیف دست داشته باشد. والی شهر اوش قرقیزستان گفته است که تا ساعت 6 شام روز یکشنبه مهلت گذاشته است که موانع از راه‌های این شهر دور کرده شود. او به خبرنگاران گفت به گروه‌های درگیر دو روز وقت داده شده است که این موانع را دور کنند و اگر آنها این کار را انجام ندهند علیه آنها از قوای نظامی استفاده خواهد شد. و افسود ما نمیخواهیم با ازبکا کار داشته باشیم ولی آنها اسلحه زیاد دارند و بسیار قرقیزها را گروگان گرفتند و گفته او تعداد گروگانها به 400 نفر میرسد. باشندگان ازبک این شهر که خانه های خود را ترک نکردند در محلات خود سنگرها تیار کرده و شب و روز پیره میدهند. ایران اظهار می‌دارد راکت‌های این کشور برای دفاع از هجوم‌های خارجی می‌باشند و به هیچ کشور تهدید بار نمی‌آورند. در اعلامیه وزیر دفاع ایران احمد وحیدی که امروز در مطبوعات ایران به نشر رسید، او وزیر دفاع آمریکا را متهم ساخته که نیرنگ نوی را پیش گرفته است، زیرا وزیر دفاع آمریکا رابرت گیت روز جمعه گفته بود که غرب باید سیستم دفاعی راکتی را تقویه نماید تا اثر از شدن سطح راکت ایرانی جلوگیری نماید. با گفته وزیر دفاع ایران، آمریکا می‌خواهد فشار را بر روسیه و غرب و کشورهای اروپایی بیشتر سازد. واشنگتن می‌گوید تهران برای ساختن سرگلوله‌های اتمی تلاش دارد که می‌تواند آنها را با راکت‌ها انتقال دهد. در یک حمله بر اداره استخبارات یمن در شهر جنوبی عدن که در آن محبوسین مظنون القاعده رها شدند، 13 نفر از جمله 10 سرباز قوای امنیتی یمن کشته شدند. مقامات محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند بنای اداره استخبارات در منطقه التواهی که در نزدیکی ساحل موقعیت دارد با راکت انداز، بمب‌های دستی و ماشیندارها مورد حمله قرار گرفت. تعداد زندانیانی که فرار کردند تا حال واضح نشده است. جنگجویان جدایی طلب کرد امروز بالای یک پایگاه عساکر ترکی در نزدیکی سرحد ترکیه با عراق حمله کردند که در نتیجه 8 تن از سربازان کشته شدند. سپس جت‌های جنگی اردوی ترکیه چندین موضع جدایی طلبان کرد را در شمال عراق بمباران کردند. مقامات عراقی میگویند در نتیجه فیر پلیس بر مظاهره کنندگان در شهر جنوبی بصره یک تن از مظاهره کنندگان کشته شده است. مظاهرات در مخالفت با جاری ساختن نظام جیره در تقسیم برق شروع شده است. بر اساس برنامه اعلان شده در این شهر جیره برق طوری خواهد بود که مردم در هر 5 ساعت یک ساعت برق خواهند داشت، در حالی که درجه حرارت در این شهر در تابستان تا به 54 درجه سانتیگراد بلند می رود. وزارت دفاع ارمنستان خبر داده است که در جنگ‌ها در منطقه ناگورنو-قره‌باخ که یک منطقه ارمنی‌نشین جدایی خواه از آذربایجان می‌باشد 4 عسکر ارمنی کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع ارمنستان آمده است که این افراد برخورد با یک گروه نظامی اکتشافی آذربایجان کشته شدند. وزیر خارجه ارمنستان آذربایجان را متهم ساخت که در این حادثه دست دارد، اما وزارت خارجه آذربایجان می‌گوید وزیر خارجه ارمنستان صلاحیت تبصره بر مسائل را ندارد که دلیل آن ادامه تجاوز بر سرزمین آذربایجان می‌باشد. برخورد درست بعد از آن رخ داد که رؤسای جمهوری روسیه، ارمنستان و آذربایجان در فروم بین المللی اقتصادی مسکو روز پنجشنبه ملاقات کردند. یک ملای ارشد ایرانی سکها را حیوانات ناپاک عنوان کرده و گفته است که این حیوانات نباید در خانه نگهداری شوند. بر اساس گزارش ها ایرانی هایی که با سگ خود در موتر گردش می کنند و یا همین حیوان را به پارک می برند توسط پلیس توقیف شده و به پرداخت جریمه مجازات می شوند.
جام جهانی 2010 میلادی.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی، تیم هالند ژاپن را 1-0 شکست داد. در حال حاضر مسابقه میان تیم‌های گانا و استرالیا ادامه دارد. در مسابقه قبلی تیم ژاپن با تمامی تلاشات نتوانست از شکست در برابر هالند جلوگیری کند. هالند حالا با 2 پیروزی 6 امتیاز دارد و توانسته تا راهیابی به دور بعدی را تضمین کند. در دیدار سیومی امشب تیم‌های کامرون و دنمارک در برابر هم قرار خواهند گرفت. و حالا احمد جکر احمدی خبرهای اقتصادی و ورزشی را به شما میشنواند.
مقامات دولتی افغان میگویند که ژاپن آمادگی خود را به هدف سرمایه‌گذاری های بیشتر در افغانستان اعلام کرده است. این اعلان در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان به توکیو صورت گرفته و مقامات حکومتی ژاپن گفتند که تاجران و سرمایه‌داران ژاپنی را برای استفاده از فرصت‌های فراهم شده تجارتی در افغانستان تشویق می‌کنند. به گفته احمد ضیا سیامک هروی، یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، ژاپن برای استخراج برخی از معادن افغانستان ابراز آمادگی کرده است. ریاست زراعت ولایت ننگرهار میگوید که برای حفاظت از میوه‌های تازه در این ولایت 10 سردخانه جدید را اعمار کرده است. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده است که این سردخانه‌ها به کمک مالی گروه بازسازی ولایتی ننگرهار ساخته شده و هر یک از این سردخانه‌ها گنجایش 10 تن میوه و سبزیجات را دارد. این سردخانه‌ها به اساس تقاضای باغداران و زمینداران ساخته شده است تا میوه‌ها و سبزیجاتشان را به طور منظم و بدون تلف شدن به بازارها عرضه کنند. رقابت‌های والیبال که از چند روز به این طرف در ولایت جوزجان راه اندازی گردیده بود، با پیروزی تیم والیبال ولایت جوزجان به پایان رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که این مسابقات به اشتراک تیم‌های والیبال ولایات بلخ، جوزجان و تخار به مناسبت دومین انتخابات ولسی جرگه در افغانستان راه اندازی گردیده بود. گفته شده که تیم بلخ مقام دوم این مسابقات را به دست آورده است. و رقابت‌های انتخاباتی هندبال در کابل آغاز گردیده است. کمیته ملی المپیک افغانستان خبر داده که در این مسابقات 14 تیم از ولایات مختلف افغانستان اشتراک دارند. قرار است این مسابقات 1 هفته ادامه یابد و در پایان این رقابت‌ها 7 تن از هندبالران به تیم بزرگسالان و 4 تن دیگر برای تیم جوانان انتخاب شوند.
باز هم خوش آمدید. 6:42 به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش جدید گفته که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز هم بهبود نیافته است. نیروهای آیسف در افغانستان میگویند تلفات افراد ملکی در مقایسه با پارسال کاهش قابل ملاحظه ای یافته. نظر به بررسی نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی، نامهای بیش از 10 تن از نامزدان احتمالی ولسی جرگه افغانستان به دلایل مختلف شامل فهرست نهایی نخواهد شد. بیش از 10 تن از افغان‌ها که بنابر گزارش‌های نادرست و یا هم بدون موجودیت اسناد موثق مبنی بر دست داشتن در اعمال تخریبی بازداشت شده بودند از حبس رها شدند. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 13 تن از شورشیان کشته شدند. از مسابقات جام جهانی فوتبال در افریقای جنوبی هم برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش جدید گفته که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز هم بهبود نیافته است. بان کی مون در این گزارش به افزایش بمبگذاری‌های کنار جاده و ترور مقام‌های افغان در 4 ماه اول امسال اشاره کرده است. اما این دریافت‌های سازمان ملل متحد با بررسی‌های وزارت دفاع آمریکا در تضاد است. ناتو در این مورد چی می‌گوید؟ بیشتر از مصطفی صدیقی بشنویم.
وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود نیافته. نتیجه گزارش است که بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان سپرده. در این گزارش آمده که بمب‌گذاری های کنار سرک در 4 ماه اول امسال نسبت به عین زمان در سال 2009 میلادی 94% و ترور مقام های افغان مخصوصا در جنوب افغانستان 45% افزایش یافته. در این گزارش همچنان آمده که در یک هفته تقریبا 3 حمله انتحاری بیشتر در جنوب افغانستان رخ داده. بر اساس همین گزارش افزایش حملات پیچیده یعنی استفاده از ترکیب از بم گذاران انتحاری و آتش سلاح سبک ارتباط گروه‌های طالبان را با شبکه القاعده نشان می‌دهد. اما این گزارش برخی از نکات مثبت را هم انعکاس داده. به طور مثال طرح‌های حکومت افغانستان به منظور انجام گفتگوهای صلح و پیشنهاد مشوق‌های اقتصادی و مخالفان مسلح به منظور دست کشیدن از جنگ. این گزارش سازمان ملل متحد در حال منتشر شود که هزاران عسکر بین المللی از تقریبا 9 سال به این سو علیه طالبان در افغانستان می جنگند. اما موقف ناتو در قبال این گزارش چیست؟ دگروال جوزف بلاتس سخنگوی این پیمان نظامی در کابل به خبرنگاران گفت که با وصف بررسی های منفی قوای بین المللی پیشرفت های چشمگیری داشتند. بلاتس در سخنان دیروزش همچنان گفت که انتظار می رود جنگ ادامه یابد، اما وضعیت به نفع ناتو است، مخصوصا که قوای اضافی در حال رسیدن به افغانستانند. در این حال وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون هم گفته است که روند پیشرفت‌ها در افغانستان کند اما ثابت بوده است.
از اظهارات منشی عمومی سازمان ملل متحد شنیدید. بان کی مون در گزارش جدید گفته که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز هم بهبود نیافته است. در این حال نیروهای آیسف در افغانستان میگویند تلفات افراد ملکی در مقایسه با پارسال کاهش قابل ملاحظه یافته است. جنرال جوزف بلات سخنگوی آیسف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که بیش از 40% در تلفات افراد ملکی کاهش به عمل آمده است. در این حال آمادگی ها برای عملیات در ولایت قندهار آغاز شده و در این میان سخنگوی ملکی ناتو از راه اندازی یک کنفرانس به هدف همکاری ها میان مقامات امنیتی ملکی و نظامی در ولایت قندهار خبر میدهد. درباره اظهارات مقامات آیسف در کابل حمید پژمان گزارش میدهد.
بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که در رقم تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نظامی 44% کاهش به عمل آمده است. دگروال جوزف بلاتس سخنگوی ایساف بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این کاهش تلفات افراد ملکی نتیجه تلاش های نیروهای بین المللی و مشخصاً جنرال مکریستال قماندان نیروهای بین المللی در این کشور است. ولی سخنگوی ایساف تایید کرد که تلفات نیروهای بین المللی طی ماه‌های اخیر افزایش را نشان می‌دهد.
در جریان 12 هفته گذشته میزان تلفات افراد ملکی در مقایسه با سال گذشته میلادی حدود 7.8% کاهش یافته است. در این حال تعداد کشته شده های ملکی نیز بیشتر از 44% کاهش یافته است. در مجموع تعداد مجموعی کشته شده ها در این جریان در مقایسه با گذشته بیشتر از 22% کاهش را نشان می دهد.
مقامات نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف می گویند کاهش تلفات افراد ملکی تا یک سال گذشته نماینگر آن است که آنها می خواهند حمایت مردم افغانستان را در جنگ با مخالفان به دست آورند. دگروال بلاتس گفت با آنکه روزهای دشواری در راه است ولی با گذشت زمان فعالیت‌های مثبت آشکار خواهد شد و توانایی شورشیان برای تنظیم حملات انتحاری آنها مختل می گردد. وی همچنان گفت افزایش رقم مساکر خارجی و حملات به مقابل مخالفان بدون شک تلفات نیروهای بین المللی بم را خواهد داشت. در این کنفرانس خبری کریس چمبرز سخنگوی ملکی ناتو نیز در رابطه با اندازی کنفرانس همکاری ها در ولایت قندهار سخن زد.
این کنفرانس به ابتکار اداره ارگانهای محلی و والی قندهار راه‌اندازی می شود که نمونه ای از همکاری مستقیم و نزدیک ادارات دولتی در کابل با ادارات محلی در قندهار است. من می خواهم حمایت و پشتیبانی نیروهای آیساف و تلاش های ناتو را به عنوان دوستان حکومت افغانستان در این قسمت ابراز کنم. این ابتکار نشاندهنده تحقق فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد همکاری برای قندهار است. همکاری برای قندهار به جنگ با مخالفین تمرکز ندارد، بلکه می خواهد تا حکومت را با مردم بیشتر رابطه بدهد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته گذشته سفری به ولایت قندهار داشت. کنفرانس همکاری با قندهار
در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان در این ولایت مورد تایید قرار گرفت. رادیو آزادی.
بر اساس بررسی نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نامهای بیشتر از 10 تن از نامزدان احتمالی ولسی جرگه افغانستان به دلایل مختلف شامل فهرست نهایی نخواهد شد. مسئولان این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل با ابراز این مطلب گفتند آنها تلاش میکنند تا این انتخابات با شفافیت امراه باشد. منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
در آستانه اعلان فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان، مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که بیشتر از 10 تن از کاندیدان به دلایل مختلف شامل لیست نهایی نخواهند شد. احمد ضیا رفعت، یک تن از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، به روز شنبه در کابل گفت که در این کمیسیون بیشتر از 400 شکایت ثبت گردیده بود که در نتیجه بررسی این شکایت ها تعدادی از کاندیدان که با گروه های مسلح ارتباط داشتند و شماری از ماموران دولت و فهرست نهایی راه نیافتند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از رسیدگی به تمام اعتراض ها از مجموع 2642 تن نامزد معرفی شده در لیست ابتدایی، 5 تن را به دلیل عضویت در گروه های مسلح غیر قانونی، 7 تن را به دلیل استعفا نکردن به موقع از وظیفه دولتی و 1 تن را به دلیل ثبت نام یک شخص به عوض شخص دیگر برای نامزدی از حق نامزدی در انتخابات ولسی جرگه محروم شناخت.
بیشتر از 2600 تن از افراد خود را برای رسیدن به کرسی های ولسی جرگه کاندید کردند. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که برای 8 تن از نامزدان ولسی جرگه که در فهرست ابتدایی راه یافتند اما اعضای این کمیسیون به عضویت در گروه های مسلح غیر قانونی تشخیص داده شدند، 5 روز مهلت داده می شود که در برابر کمیسیون شکایت انتخاباتی از خود دفاع نمایند. در همین حال سید مراد شریفی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، میگوید که آنان تلاش میکنند تا از هر نوع تقلب در ولسی جرگه جلوگیری نمایند.
برای رئیس جمهور کرزی قوای سگانه و به تمام ملت اطمینان میدهیم و حتی تعهد میکنیم که تا حد توان به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تلاش مینماییم.
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبله سال روان در سراسر کشور راه اندازی گردد. پیش از این بیشتر از 200 نامزد احتمالی ولسی جرگه به فهرست ابتدایی به دلایل مختلف راه نیافته بودند که پس از بررسی سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نزدیک به 200 تن آنان دوباره به لیست نهایی راه یافتند. رادیو آزادی.
کمیسیون بررسی دوسیه های زندانیان افغان میگوید تا حالا بیش از 10 تن که بنابر گزارش های نادرست و یا هم بدون موجودیت اسناد موثق مبنی بر دست داشتن در اعمال تخریبی بازداشت شده بودند از حبس رها شدند. فضل احمد فقیریار، معاون لویتاران ولی افغانستان و عضو این هیئت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت روند بررسی زندانیان دیگر نیز ادامه دارد. احمد جعفر احمدی در همین مورد با فضل احمد فقیریار، عضو این هیئت، صحبت را انجام داده. با هم میشنویم.
آقای فقیریار، به تازگی کمیسیون از طرف رئیس جمهور کرزی به منظور بررسی دوسیه های متهمین که به اساس گزارش های نادرست زندانی شدن به کار آغاز کرد. شما که عضویت این کمیسیون را دارین، میشه بگوین که تا حالا این کمیسیون چه دستاورد داشته؟
بله، ما تاله با این فرمان، با تصویب این فرمان در مورد مخالفین دولت که بدون موجودیت دلایل اینا تحت الزامیت قرار گرفتن و در توقیفی ها زندان هستن، دو بار تاله ما جلسه کردیم به دفتر گلاز ما وزیر صحبت بیه. اول ما هدایت و متحد المال های روان کردیم به ارگان هایی که همینطور متهمین پیش خود نگهداری میکنند که باید از وزارت داخل ریاست تروریسم میشد، ریاست عمومی امنیت ملی هست و همچنان وزارت دفاع و قوای آیساف یا کشورهای خارجی که در این رابطه با مخالفین در حالت نبرد هستند. ما مکاتبی روان کردیم، لیست همین تعداد اشخاص که پیششان زندانی هستند با دلایل الزام و تاریخ گرفتاری، علت گرفتاری، اینا رو ما توضیح خواستیم. مکاتبی به امضای وزیر صحبتگیه صادر شده، منتظر ازی هستیم که تعدی اربان ها لیست اینا با ما به آن نظرشان برسه. تا حال 12 نفر از پیش قوای ایساف الا شده و 2 نفر ممکن است که امروز از طریق تروریسم وزارت امور داخله که پیششان است امروز رها شد.
آقای فقیریار، گفته میتونین که چه تضمین وجود داره که این پروسه به طور عادلانه و شفاف تطبیق شود؟
ما جلساتی که کردیم مسئولیت داریم در این رابطه که ما اشخاصی را که بدون دلیل باشند یا دلایل لزامشان حق قناعت دهنده نباشه یا میادی که اینا در زندان سپری کردن با قانونی هم عمیق جزا و متناسب بوده باشه پیشبینی شده باشه برایشان، ما همینطور فیصله کردیم که سر از این کسایی که در مرحله تحقیق یا مرحله کشفی قرار دارن ما مرحله اول سر اینا تصمیم میگیریم و اون کسایی که از محکمه محکوم شدند البته اون مرحله است، مرحله بعدی است که ما سر اونا کار خواهد کردیم و یقین دارم کسایی که در این کمیشه تعیین شدن هم اشخاص حقوقدان هستند، هم اشخاص با احساسی هستند که زیر تاثیر هیچ مرجع قرار نخواهد بگیرند، واقعیت ها را درک خواهد کردند و برویت واقعیت ها اینا تصمیم میگیرند که قابل رهایی باشه. ما بدون در نظر داشت هر ملحوظه بروی انسانیت ما انشالله تصمیم خواهد گرفتیم.
فضل احمد فقیریار معاون لوی چارنولی افغانستان در مورد رهایی 10 تن از زندانیان افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی امروز حداقل 13 تن از شورشیان کشته شدند. مقامات استخباراتی به صورت خصوصی به رسانه‌ها گفتند که این حمله یک خانه را در 25 کیلومتری شرق میرانشاه هدف قرار داد. فرشته نگاه از پشاور گزارش می‌دهد.
در اثر یک حمله طیاره بی پیلوت در 25 کیلومتری شرق میرعلی در منطقه انظر وزیرستان شمالی 13 تن کشته و در حدود 6 تن دیگر مجروح گردیدند. حمله مذکور صبح شنبه حوالی ساعت 9:35 دقیقه به وقت محلی انگام رخ داد که یک طیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک منزل پرتاب نمود که در نتیجه منزل یاد شده تخریب گردید. مسئولین دولتی در منطقه خبر حمله مذکور را تصدیق نموده اما از ارائه جزئیات خودداری نمودند. به قول مسئولین دولتی از صبح شنبه طیاره های بی پیلوت در فضای وزیرستان شمالی به پرواز بودند و بعد از حمله مذکور نیز 3 فروند طیاره بی پیلوت تا دیر مدت در فضای میرعلی در حال پرواز بود. با قول مردم محل در جمله کشته شدگان اما طالبان محلی می باشند و هنوز از کشته شدن افراد مسلح خارجی اطلاعی در دست نیست. قابل یادآوری است که طبق اعداد شمار حکومتی در سال جاری بیشتر از 70 حمله طیاره بی پیلوت در وزیرستان صورت گرفته که در حدود 200 تن کشته از خود به جا مانده است که از جمله کشته شدگان بیشتران افراد ملکی می باشند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
ساعت 6:56 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی، بازی میان تیم‌های گانا و استرالیا با تساوی 1-1 ادامه دارد. درست یک دقیقه پیش تیم گانا توانست با یک ضربه پنالتی امتیاز را کسب کند. حالا 26 دقیقه از نیمه اول بازی گذشته است. در مسابقه قبلی تیم ژاپن با تمامی تلاشان نتوانست تا از شکست در برابر هالند جلوگیری کند. ویسلی شنایدر بازیکن هالندی در نیمه دوم یک گل را به ثمر رساند. هالند حالا با 2 پیروزی 6 امتیاز دارد و توانسته تا راهیابی به دور بعدی را تضمین کند. اما ژاپن یک فرصت دارد که بر تیم دنمارک پیروز شود، در غیر آن از جام جهانی 2010 میلادی حذف خواهد شد. حالا در پهلوی ارجنتین هالند توانسته تا در دور بعدی راه یابد. در دیدار سومی امشب تیم‌های کامرون و دنمارک در برابر هم قرار خواهند گرفت. البته تازه‌ترین ها و جزئیات بیشتر و نتایج این مسابقات را در برنامه‌های فردا صبح از رادیو آزادی خواهید شنید. و یک گزارش دیگر هم از کابل داریم که باغ قاضی، یکی از تاریخی‌ترین باغ‌ها که در دامنه کوه شیر دروازه کابل، از چند دهه به این سو به مخروبه مبدل شده، اکنون با کمک آمریکا و آلمان بازسازی و اعمار می‌شود. در حال حاضر از بخش از این باغ به نام مندوی باغ قاضی استفاده می‌شود. شوروالی کابل می‌گوید اعمار و بازسازی این باغ به گونه یک پارک تفریحی یکی از ضرورت‌های مردم این منطقه بود. فیض‌الله قرداش در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ایجاد پارک های تفریحی و همچنان فراهم کردن فضای مناسب برای اطفال و سایر باشندگان کابل از جمله نیازمندی های اساسی است که شاروالی کابل می گوید در برنامه های ویژه‌ای به آن رسیدگی می کند. به همین مناسبت به روز شنبه مرحله دوم کار بازسازی باغ قاضی که یکی از باغ های تاریخی است آغاز شد.
انجینیر محمد یونس نوندی شاروال کابل هین آغاز دومین مرحله از کار بازسازی این باغ گفت در سال جاری بازسازی همچو باغ‌ها به شکل اصلی و با سامانالات تفریحی یکی پی دیگر در کابل آغاز شده و شماری از آنها به استفاده باشندگان مناطق کابل نیز قرار داده شده است.
از او جمله یکی از پارک هایی که یک جای بسیار تاریخی باغی بوده مشهور به باغ قاضی که به مرور زمان این تغییر شکل کرده و باغ از اینجا از بین رفته و در اینجا یک مندهی و بعضی دکان ها و یک پا ساخته شده بود که شاروالی کابل پلان کرد که تایره به یک پارک بسیار مقبول تبدیل بکنند. همچنان آقا خان فندیشان که مسئولیت پیشبرد کار به عهده گرفته بودند که بسیار با جدیت و کار بسیار خوبی را انجام دادند و آهسته آهسته داره پارک به طرف تکمیل شدن پیش میره.
باغ قاضی از جمله باغ‌های مشهور در دامنه زیارت عاشقان و عارفان در جنوب مرکز کابل موقعیت دارد که زمانی تفریحگاه مردمانی بوده است که در کابل قدیم بود و باش داشتند. باغ قاضی که بجز زمین متروک از آن چیزی باقی نمانده 15 جریب مساحت دارد که به کمک اداره انکشافی ایالات متحده و آلمان توسط بنیاد آقاخان بازسازی می‌گردد.
گزارش بود از کابل در مورد بازسازی باغ قاضی. البته گزارش را به صورت مفصل در برنامه‌های فردا از رادیو آزادی خواهید شنید. حالا از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی تشکر می‌کنیم. نشرات مادر امیل آزاد به پایان می‌رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.